زخمنو او ویدون کاولی دن کو ستړي مشي د دیوار رادیو او تلویزیون خبری خبرونه دا او تاسو قربانی او زمونه ز شهید
او زمونه ستا
د خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو او نن د چهارشنبه ورځ د جنوري د میاشتې یو د شمنیټه دا کال د 2013 او دا مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمۍ 12 بجې دي. تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو او لومړی هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ کانګرس ته په خپله وینا کې ویلي په افغانستان کې د جګړې په اړه نورې مصنوعي نیټې نسی ورکولای او وایي دښمن ته خپله تګلاره هم نسی ښولای.
په کابل کې د پله پسې ترهګر بریدونو وروسته د ولسمشر اشرف غنی په وینا یو افغان پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. مطبوعات وایي چې دغه پلاوی پاکستان چارواکو ته د ترهګرو او ترهګرۍ ثبوتونه په لاس ورکړي دي.
او په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي صوبه اوس هر ورځ شپږ 50,000 ګیلنه تیل پیدا کوي او په مرکزی حکومت یو ځل بیا تور لګولی چې صوبې ته د بجلی په بدل کې پوره بیه نه ورکوي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور د ګو خبرونه ته یو ریبیا هم شراغلسته او هیلمنیو چې طرفه را سره مل وسی د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه لیدل سي facebook.com/voadiwa او هم دا ډول په یوټیوب باندې هم د جبر ریډیو په چینل تاسو په ژوندۍ بڼه لیدل سي. او اوس مهم پام راګرځو یو رپورټ لوري ته چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ کانګرس ته تیر شپه په خپل وینا کې ویلي افغانستان کې د جګړې په اړه نورې مصنوعي نیټې نسی ورکولی او زیاته کړې ده د زړور افغان عسکرو سره د امریکا د عسکرو د مرستې لپاره نوي پلانونه لري. صدر ترامپ ترګرو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه هم وکړه او ویل چې د ګوانتانامو زندان او هم دا ډول نور زندانونه به پرانیزي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد عالمگیر خان راکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ کانګرس ته د ډومبه وینا زیاتره برخه په کورنۍ مسلو یا د انتظامیه د کورنۍ تګلارې په اړه وا خو صدر دغه وینا په اخري برخه کې په خارجه مسلو باندې هم لنډه خبرې وکړې. خپلې سټیټ اف د یونین وینا کې صدر ډونالډ ترامپ ویل سړول چې موږ د امریکا حوصله او په ځان اعتبار په کور دننه پیاوړ کول او هڅه کوو دغه شان غواړو چې د امریکا بهرنی انزور هم مضبوط وي. په دغه وینا کې صدر د پاکستان یا د پاکستان لخوا ترهګرو یعنی حقانی ترهګر ډلې سره د لاس امداد یا پاکستان باندې د پیسو امداد د اودرولو ذکر خو نه کو خو افغان جنگ کم کې چې صدر د تیر کال راهسي تیزی راوستلې په اړه خپل خبرو کې صدر ویل دغلته په جنگ کې بوخت زموږ سرتیرو لپاره موږ نوې اهداف ټاکلي. صدر زیاته کړه اوس به په امریکایي عسکرو او د دوی اتلان افغان ملګرو باندې د جنگ موده ټاکلو پر شان د ارزی نیټو بوج نوی. صدر ویل د افغان جګړې په اړه خپل منصوبو او ارادو نه به نور خپل دښمن نه خبروي. امریکایي کانګرس ته هر کال خپل روایتي وینا کې صدر ویل په ګرد نړۍ کې امریکا خود سر حکومتونو تر هغه ډلو او د چین او روس په شان مخالفینو لخوا جوړ چیلنجونو سره مخ ده. چین او روس زموږ مفاداتو زموږ اقدارو او اقتصاد په مت کې موږ ته مخالف ولاړ دي. ډونالډ ترامپ وایي که موږ دې خطراتو مخنیوي غواړو نو کمزوري جنگ دی او بې حسابه طاقت کې دفاع ده. صدر ترامپ دې لړکی د کانګرس څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره د بجټ په برخه کې د اخراجاتو راکمولو ګامونه واپس واخلي او دوی له پکارې ټولې پیسې دې خلاصې کړي. د داعش لخوا نړۍ کې جوړ فساد په اړه صدر ترامپ ویل تیر کال ما جمعنه کړې وه چې د خپل ملګرو په امداد به نړۍ د داعش څخه پاکوم خو اوس یو کال پس ډیر په فخر سره ویلی شم چې ائتلافیانو د داعش بیخ وباسلې او دوی نه د شام او عراق ټوله علاقه صفا کړې ده. صدر خود ساخته اسلامي خلافت له د بشپړ ماتې اعلان نه ډډه وکړه خو ویل چې دې مد کې اوس هم ډیر کار ورته پاتې دی. صدر د خپل وینا په وخت ویل دا هڅه به تر هغه جاری ساتي تر څو چې دې تر هغه ماتې نه وي خوړلې. په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر ویل هغه تر هغه چې عام ولس په نخ کوي شیطانان دي او زمونږ چې په کله هم وسکیږي مونږ به بی هو باسو. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه کله هم چې ضرورت را پیخیږي مونږ به دا تر هغه نیسو او پلټنه به تر نه کوو. خدا خبره نه دی هیرول پکار چې دوی خالی مجرمان او غیر قانونا دښمن جنگیالی دی. دا کسان چې کله هم په خارج کې گرفتار شي نو په کار دا چې د ترهګر په شان سلوک ورسره وشي. په خپل وینا کې صدر ترامپ دا هم ویل چې په تیرو وختونو کې مونږ په خپل ناپوهتیا ډیر خطرناک ترهګر نیولو پس خوشی کړي او بیا مو د ځان خلاف میدان جنگ کې لیدلی لکه د داعش مشر ابوبکر البغدادي. نو هم ځکه زه خپل یو بل جمنه بیا تکراروم او دې لړکې ما خپل د دفاع وزیر جیم میتس ته امر کړی چې زمونږ د فوز لخوا د ترهګرو د گرفتارو تګلارې ته بیا کتنه وکړي او ګوانتنامو بې بندیخانه د خلاص وساتي. صدر د کانګرس څخه وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د داعش او القاعده خلاف جنگ کې امریکا سره چرته هم چې مکراشي د ترهګرو د گرفتارۍ لپاره پکار ټول اختیارات وي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ کشالې په حق لا خپل وینا کې صدر ویل تیر میاشت ما بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه منلو اعلان وکړو. د دې اعلان سمدستی پس ګڼ شمېر هیوادونو د ملګري ملتونو عمومي غونډه کې د امریکا د خپلواک حق خلاف خپل رائے ورکړه. امریکایي مالیه ورکوونکي په عمومي ډول د هیوادونو ته هر کال په میلیونو ډالره امدادي مرستې ورکوي. له همدې کبله نن زه د کانګرس څخه غواړم چې یو داسې قانون پاس کړي کوم چې یقیني کوي چې امریکایي بهرنۍ مرستې د امریکا ګټو لپاره پکار شي او خالي د امریکا ملګرو ته ملو شي. مونږ په نړۍ کې د امریکا دوست او دښمن په ګوته کول غواړو. کانګرس ته د نهې یا سه شنبې په ماښام خپل د یو سات شلو منټو په وینا کې صدر ټرمپ د امریکا اټومي وسلې کې د جدت راوستو خبر هم وکړه. صدر ویل هیله لري چې د دې استعمال ضرورت بر نه شي خو د دښمن ویرولو لپاره دې کې جدت او بیا ودانه کار اړتیا لري. صدر زیاته کړه کې دلی شي چې پر اتلونکي کې د نړۍ هیوادونه خپل اټومي وسله تلف کولو ته غاړه کیږدي خو د بده مرغه دا وخت نړۍ په دې فیصله کانې نه ښکاري. د ایران پاړه خپل خبرو کې صدر ویل کله چې ایرانیان د خپل مجرم او فاسد حکومت په وړاندې راپاسېدل نو زه چپه خوله پاتې نه شوم. امریکا د ایران اولس سره د ازادۍ لپاره د زړورې مبارزې کې کلکه ولاړه ده. زه د کانګرس څخه غواړم چې د ایران سره شوی خراب اټومي تړون اساسي نیمګړتیاوې په نښه کړي. کانګرس ته د کال 2018 دی وینا کې صدر په شمالي کوریا هم خبرې وکړې. صدر ترامپ ویل یو حکومت هم خپل وګړي دومره نه دي زورولې څومره چې د شمالي کوریا امیرانه حکومت خپل خلک ځپي. اټومي وسلې پسې د شمالي کوریا لیونیز غلبه ډیر زر زموږ وطن ته هم خطر را ولاړ کی. صدر ترامپ زیاته کړه هڅه کوي چې د شمالي کوریا د عزایمو نه منې کولو لپاره په دوی فشار جاری وساتي. د صدر پټکو تیر تجربو مونږ ته دا خودلی چې د قناعت او رعایت پالیسو یوازې جاریت ته بلنه ورکړي او زبا د امریکا په خوانه انتظامیه دغه غلطۍ بیا تکرار نکړم کوم چې مونږ د خطرناک ډګر ته راوستلی یو.
نو قدرمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه ګورئ. او اوري قدرمن اوریدونکو یو بل مهم راپور ولوري ته زو چې څنګه تاسو هم اوریدل چې پرون د ولسمشر ترامپ د کلنۍ ویناوه یعنی سټیټ اف د یونین ته ویناوه کړله او دغه وینا کې د پاکستان په حق لکه څه هم څه ونه ویله خو بیا هم په افغانستان کې د خپل عسکرو لپاره نوې پلان نو ذکر وکړو. او په دې حق باندې پاکستان کې څېړونکي وایي چې دا به په پاکستان باندې البته سیاسي فشار نور هم زیات کړي. دغه څېړونکي څه وایي خبرې به په ګډه سره واورو او ارشاد مومند ورسره مرکه کړې ده.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د کانګرس ګډو ایوانونو ته په خپل لومړی وینا کې د پاکستان په اړه نیخ په نیغه سندې ویلي. خو څېړونکي وایي چې افغانستان کې د خپلو عسکرو لپاره نوي پلانونه لرلو او افغانستان کې د پاتې کېدو مصنوعي نیټې نه ښودلو په خبرې په پاکستان باندې فشار زیاتولی شي. سیړونکو خبريال تایر خان وای په پاکستان د وړاندې نه افغانستان کې د لاسوهنی تورونه لګي افغانستان کې ترهګری پیښې زیاتېدل د پاکستان لپاره مشکلات سیوا کولی شي.
پاکستان باندې خو شک نشته چې په پاکستان باندې دباو ډېر زیات شوی دی او دا احساس دی په پاکستان کې خپل باندې اوس له دې احساس کیږي هم او پاکستان کې هیڅ ځینې ګامونه هم داسې اخلي خو زما د خیال د پاکستان د ګامونو نه لږ اطمینان خو کیدی شي په امریکا او په افغانستان کې وي لیکن ډېر نه.
په انټرنیشنل اسلامیک پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی وایي د امریکایانو تګلاره د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندېښمن کولی شي. پاکستان، ایران، چینا او روس غواړي چې افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړي او امریکا په نوې پالیسۍ کې د خبرو اترو امکان کم او د طاقت استعمال زیات ښکاري.
ګړم چې په افغانستان کې د افغان اون او افغان مطلب لیډ انیشیټیو یعنی د افغانانو په خپلو کې چې کوم خبري اترې دي مذاکرات دي باندې چاغه دي وکړې شي د افغان حکومت او د وسلوالو په منځ کې او دا د ټولو نه بهترین حل دی په دې باره کې د افغانستان ګوانډي ملکونه د دوه مرسته دي ورته حاصلې.
سیړونکو وایي د نړیوالو طاقتونو په افغانستان کې د پالیسیو اثرات نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي او افغانستان کې د جګړې اوږدېدل د پاکستان هم په تاوان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، لیبر رادیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ان ډی اس مشر ډاکټر معصوم ستانکزی اسلام آباد ته په سفر دی او سرچینې وایي چې د کابل د ورستي بریدونو ثبوتونه پاکستانی چارواکو سره شریک کړي دي. نور دغه پلاوی په اسلام آباد کې څه مصروفیتونه درلود دا ټول حال اخلو او څېړنه به اخلو. زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسې پیر زبیر شاه صاحب، او په خیر علی.
په خیر علی.
ډیره مننه. د دغه پلاوی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس مشر معصوم ستانکزی باندې دا مشتمل دی، په اسلام آباد کې ملاقاتونه د چا چا سره کړی دي او د دې هدف څه دی سفر؟
جی دو کچھ کوم پلاوی راغله او دښه څنګه تاسو ویل چې اهم کسانو د ان ډی اس مشر د داخلي چې کوم وزیر د افغانستان هغه پکشه او دوی ملاقاتونه کړې دي پرایم منسٹر چې کوم پاکستان وزیر اعظم د خاقان عباسی هغه سره او په جی ایچ کیو شه ها چې کوم پاکستانی ځواکونو مشران دي هغه سره هم ملاقاتونه کړې دي او دلته مشت چې کوم پاکستان وزیر وزارت خارجه چې کوم ویان دا غداوایي چې دوی څو ورځې مخکې مشتر رابطه کړی و چې موږ در روان یو په ټوئیټر دا بیان ورکړی دا وایي چې دوی راغلل او دوی خبرې کوي لګیا دي. خو دا سه مطبوعات وایي چې کوم دوی دا روانګي و یا کوم دا دوی وفد و دا یو اچانک راغلی دی پاکستان ته او دا سه چې اول نه نو ورته ویلي. خو بهرحال د څرنګه تاسو خپل رپورټ شو ویل چې دا نږدې وخت چې کومې حمله سوي دي په افغانستان شي په هغه شي دوی وایي چې موږ د افغان چارواکي وایي چې دغه شي پاکستان ملوث وو او پاکستان شي ځنه کسان دي هغه ملوث ونو هغه نمونه هغه پته او هغه ځینې ورشولې چې چیرې دا کسان دي او هغه دینو دا به اوس پاکستان نه دا مطالبه کوي چې دا کسان چې کوم نمونه دوی شریک کړی دی هغه د هغه په خلاف د اکشن واخلي او دا نه مخشه او موږ یاد ساتو چې دا کابل شو یو حمله شوی و په هغه شی یو دوی کس نه ولای دا هغه د یو سړی د چې چوک ملوس و هغه پلار او هغه پلار دا ویلی و چې ما زوی په بلوچستان سیمه چمن شه د ټریننګ سوای او هغه ځنه دا راغله او دا کابل شه د حمله کړی و. نو مطلب دا چې پاکستان باندې دوی سره افغانان دا وایي چې موږ سره ثبوتونه دي چې کوم پاکستان ته ور پېښ کړی دي او باید د پاکستان په غو باندې اکشن واخلي.
سم او پیر زبیر شاه صاحب دغه تګ راتګ د افغان چارواکو وخت په وخت او د حکانی ډلې د شتون او سره هم د طالبانو د کوټي شورا پېښور شورا او همدارنګ د میرامشار شورا تورونه لګول په پاکستان باندې آیا دغه د فشار زیاتولو هڅې دی او که څنګه؟
بالکل ما ته داسې ښکاري چې دا د کوم فشار جوړ د پاکستان باندې مختلف طرفونه اسپیشلی د امریکې نه موږ ګورو چې فشار زیات سوای دا صدر ټرمپ هم بار بار دا خبره کوي په ټویټونو شي او په نورو ځایونو شي چې پاکستان د باید اکشن واخلي چې کوم ځالې دي او کوم لیډران دي د په خاورې باندې. دین علاوه پینټاګان رپورټ هم دا خبره کوي چې افغان طالبان او حقانی شبکه پاکستان شنه نه دي. دغه سه سیکرټری جنرال چې کوم نیټو مشر ده هغه هم دا خبره لرسات وړاندې کړې وه چې پاکستان شې کوم ځالې دي هغه د افغانستان د امن او د سولې لپاره یو غټ چیلنج ده. نو ما خیال دا چې کوم دوی دا نمونه شریک کړي دي دوی به پاکستان نه علاوه نور دنیا سره به هم شریک کړي وي او شریکي به او دنیا ته به دا شي چې دا ګوره دا چې کومې حمله سوي دي د خپل شې هم پاکستان دا او باید پاکستان په خلاف د اکشن واخیستل شي. نو دا دغه مخ شي اقوام متحده د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي هتللی و افغانستان ته او هغه ته افغانستان ډېرې خبرې چې کومې وي افغانستان پاکستان په خلاف کړې او پاکستان چې کوم کردار دا هغه بارې شي دوی ته شواهد او نور خبرې پېښ کړې وي. نو بالکل دا خبره ټیک ده چې دا یو فشار حصلې دسي او دوی په لاس او شواهد ورغلې دي او دوی کوشش کوي چې پاکستان ته وایي دا کسان ورک او چې وری نه کړنو دوی دنیا ته ویلې چې ګوره پاکستان موږ سره کومک نه کوي لګیا ده.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب او د ځان خیال ساتي.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
نو خضر منوبیدونکو په خبرونه کې دا مهال یو بل سیمه ایز راپور ولوري تاسو په امره ګرځو. موضوع هم تاسو په هغه چې د افغان کډوالو کوم چې په پاکستان کې میش دي دا غوی نیټه هم پایته رسیدلې ده. نن یعنی د چهارشنبه په ورځ چې یو د شمه د جنوري میاشتې ده او پاکستان په امریکا باندې غا کړی دی چې د دغو کډوالو د بیرته خپل هیواد ته ستنیدلو لپاره دی خپل تګلارې جوړ کړی. نور تفصیلات یې سدي ارشد حسین یې تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
د خپور شوی ریپورت تر مخه د هیواد د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ دا خبره اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د امریکې د مرستیال خارجه وزیر نینسی ایرو جکسن سره ملاقات کې کړې او ویلي دي چې د سلامتیا د صورتحال په تناظر کې د امریکا د افغان کډوالو په کامیابۍ سره خپل هیواد ته د ستنولو لپاره تګلاره جوړه کړې. د سفران د وزیر په قول پاکستان د افغان کډوالو له کبله د یو شمیر پیچلې مسلو سره مخ دی. اقرا یونیورسيټي کې د نړیوال چارو مرستیال پروفیسر ډاکټر شهریار ډیو ریډیو توای
دا د پاکستان یا د دې ملکونو د سیاسي او د ستراتیژیکي مسلو نه بالکل بیل اول پکار دي او د دې یو انساني مسلې په توګه قتل پکار دي او د دې کم د کډوالو حقونه یې هغه ټول دوی ته محفوظ پکار دي. هغه ظاهر ده چې تاسو ګور د افغانستان حالات داسې نه دي چې الته کې هغه راستنه دن د دې اسان شي. دا یو تګلار هغه نشي جوړول ځکه چې نه هغه سره هغه اقتصادی حالات دومره خدي نه انته کې کوم دي او د امن امان حالات ټیک دي او نه هغه دومره په ګڼ شمیر کډوال په دومره لږ موده کې ځای ولي شي. نو لہذا دا کو واپس ته نه دي لیکيږي هم نو دی لپاره یو داسې تګلارې په کار چې هغه ډېر طويل مدتي جراغه ډېر وخت کې او په هغه کې دوی پر ځا باندې الته کې لښان ته داسې حالات پیدا شي چې دې په خپل وطن ته درشي نو هغه به غوروي د پاکستان لپاره. که دوی سره پاکستان زور زیاتی کې په زور زیاتی لګي نو کم پاکستان چې دې سره سلويخ کاله د دلته کې زه ورکړو پناه ورکړو نو په کار دا و چې د پاکستان باره کې د دوی یو ښه نظر وي. که په زور زیاتی نه واپس کړي نو هغه سلويخ کاله کم چې دوی سره پاکستان یو کومک دی هغه ټول بچی کم دینو خلکو ییر شي او دا یو غلط تاثر به د پاکستان جوړ شي.
د پاکستان د سفران وزیر د امریکې نه دا هم غوښتي چې هغه د افغانستان د حکومت سره په شریکه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو ډاډګیرنه وکړي. نینسی جیکسن د لسیزو راهیسې افغان کډوالو ته په میلمستیا ورکولو د پاکستان د کردار ستاینه کړې او ویلي چې امریکا په دې لړ کې د پاکستان په ملاتړ کې ولاړه ده او وایي په دې حق له به د کابل په دوره کې د افغان دولت سره هم خبرې اترې وکړې. پاکستان په تواتر سره د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته په ستنولو زور ورکوي کوم چې هغه د هیواد د سلامتیا لپاره اندېښمن ګڼي. د پاکستاني چارواکو تر مخه ترهګر د افغان کډوالو کیمپونه د پناه ځایونو په توګه کاروي او پاکستانی ځواکونه دغلته څه قسمه عملیات نشي کولی.
دا د وایس اف امریکا ډیجیټل ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سه هم یو بل مهم رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې پاکستان وایي د ډیورنت کرښه به د کال 2013 سم پوري بشپړه وتړي خو د افغانستان حکومت د دې مخالفت کوي. د ډیوا خبریالی او زموږ همکاري منزه شهید خپل د کابل د سفر په وخت د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو له وزیر پخوانی وزیر عبدالغفور لیوال سره هم په دې اړه لیدکاته کړې دي. د هغه سره هم مرکه کړې ده، افغانستان غبرګونې راغونډ کړې او هم د دې پولي په اړه یو خوندور رپورټ تیار کړی. اورېدو ولیدو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغان حکومت د مخالفت سربیره پاکستان له افغانستان سره په لانجمنه ډیورنډ کرخه د ازغن تار غزولو کار په چټکۍ سره مخ په وړاندې بیایي. که د ازغن تار لګولو کار هم په دغه رفتار روان وي نو پاکستان وایي د 2013 کال تر پایه به د ډیورنډ کرخې 92% په ازغن تار وتړل شي. خو افغان څېړونکي او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پخوانی وزیر عبدالغفور لیوال په کابل کې ډیوته وایي چې د پاکستان حکومت د دې عمل سره هیڅ هم نشي بدلولی.
دا داسې کورنۍ شته چې ملکیتونه یې دې خواته دي، کورونه یې اپنا یا کورونه دې خواته دي، ځمکې یې اپنا، جمعه دیره هدیره ځمکې د اوبو کانالونه دا نیم شوي دي. نو د همدې دپاره هیڅ کله دغه ډول یو اړخیز یو جانبه اقدام د دغه کرښې حکومتي تاریخي او ولسي ماهیت نشي بدلولی.
پاکستانی چارواکي وایي دا کار به له دواړو هیوادونو د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي او په سیمه کې به ترهګرۍ کمه شي.
of international border د دې نړیوالې پولې یو انچ به هم داسې پاتې نشي چې زمونږ په ولکه کې نوي او د کال 2013 تر پای پورې به دا مونږ په مکمله توګه وتړو.
کابل او واشنگتن په پاکستان تور لګوي چې وایي هغه تر هغره ته پناه ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې وسلوالې حمله تنظیموي. د پاکستان حکومت وایي پر پوله به شاوخوا 550 امنیتي څوکۍ او وړې کلاګانې هم جوړې کړي چې د څارنې اعلی ټکنالوژي به پکې نصب کړي. وایي له دې سره به سرحدي عسکر په اسانۍ سره د پولې دواړو خواوې وڅاري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي پر دې پلان به یې 550 میلیونه ډالر خرڅ ولګي چې وایي په وسیله به یې 9 فوټه غبرګ تار د 6 فوټه په فاصلې سره په ازغن تار برسیره ولګول شي.
دا تعاونونه او دا سیزونه دا شي کامونه بیلولی نه شي رشته خبره دا بغیر نه شي بیلولی اوبه نه شي بیلولی لکه چې څنګه وایي چې اوبه په ډنګ بیلیږي مطلب په دې باندې کیږي نه.
افغان څېړونکي وایي پاکستان دا ویره لري چې افغانستان به له خپلې خاورې سره د دې سیمې د یو ځای کولو هڅه وکړي او له پاکستان نه به د پښتنو سیمه بیل کړي.
کله چې اوس شنه مانی د برلین دیوال په ډیر قوت سره جوړ شوی او په ډیر اسانۍ سره خلکو ړنګ کړ، زه فکر کوم د دغه ارزن تار او د دوو سیمانو برخلیک به هم بدل شي.
د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه نږدې 2600 کیلومتره اوږده پوله ده چې لا تر اوسه پورې د پاکستان په لوه طالبانو په ګډون یو افغان حکومت هم نه ده منلې. پاکستان دغه پوله نړیواله ګڼي او د پښتنو سیمې د انګریزانو نه د پاتې میراث برخه ګڼي. په پاکستان کې ملت پاله پښتانه سیاسي مشران وایي د ډیورنډ فیصله به د دواړو خواوو اولس کوي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، کابل.
زه چیوه خزیم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو قدرمنو لیدونکو، خبرونه دوام لري او یو بل راپور هم تاسو ته په دې برخه کې وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې صوبې وزه هر ورځ شپږ پنځوس زره ګیلنه تیل پیدا کوي او په مرکزي حکومت باندې یو ځل بیا تور لګولی دی چې صوبې ته د بجلی یا د برق په بدل کې پوره بیان نه ده ورکړی او نه ورکوي. په دې حکله نور تفصیلات تاسو ته د اسلام آباد څخه اورنګزیب خان وړاندې کوي.
اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس په وخت د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي دي یو روسی کپنی سره د خیبر پښتونخوا حکومت معاهده کړې ده. د کوم تر مخه د کپنی به صوبه کې شل زره ګیلنه تیلو صفا کولو کارخانه به لګوي. دوی زیاته کړه فرنټیر ورکس ارګنایزیشن سره هم یو معاهده تر مخه د ادارې کرک کې د څلوېښت زره ګیلنه تیلو صفا کولو کارخانه باندې کار روان کړی دی او د وخت خیبر پښتونخوا صوبه کې اوه پنځوس زره ګیلنه تیل راویستل کیږي چې راتلونکي به اویا زره ګیلنه ته ورسي. پرویز خټک وایي صوبه یې د خپل ضرورت نه زیات برېښنا جوړوي خو مرکزي حکومت د دې خرید ته تیار نه ده او کوم برېښنا چې خیبر پښتونخوا نه اخلي هم نو دا هیڅ صحیح نرخونه نه لګوي. اعلی وزیر وایي چې د وخت څلور اویا میگاواټ برېښنا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات جوړیږي خو مرکزی حکومت د صوبې نه دا برېښنا نه اخلي. د غشن صوبه کې څلور زره میگاواټ برېښنا منصوبې باندې هم کار روان دی او شخصي کپنو سره صوبې حکومت معاهده تر مخه هم شپږ سوه اته شپېته میگاواټ منصوبو باندې کار روان دی خو مرکزی حکومت د منصوبو لپاره این او سی نه جاری کوي. پرویز خټک ګیله کړې ده په کومو نرخونو باندې چې صدارتی حکم هم موجود دی پاغه نرخونو مرکزی حکومت د صوبې نه برېښنا نه اخلي.
اور ابھی ایک اور کیس ہم جیتے ہوئے جو سی سی آئی اے میں یہ ڈاج کر رہے ہیں وہ ہے ای جی این قاضی فارمولا جس کے تحت ہمارا ریٹ جو ہے سوا چار روپیہ میں ملنا چاہیے جس سے ہمارے صوبے کو سالانہ ساٹھ ستر ارب روپے انکم بڑھ جائے گی. تو وہ فائنل ہو چکا ہے، دو دفعہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا، پریزیڈینشیل آرڈر ہو چکا ہے.
دوی وی وړاندې مرکزی حکومت به دریش پیسو د برېښنا یو یونټ صوبې نه اغستو، وروستو دا قیمت یو روپۍ لس پیسې شو او اوس یو صدارتي حکم تر مخه د خیبر پښتونخوا برېښنا نرخ څلور روپۍ پنځه پنځوس پیسې دي خو مرکزی حکومت په دې هم سلانه ده. د اعلی وزیر وینا وه که چېرې مرکزی حکومت په دې نرخ د خیبر پښتونخوا نه برېښنا خرید کوي نو صوبې ته به اویا ارب روپۍ اضافي ملاویږي. دوی زیاته کړه مرکزی حکومت دوی نه برېښنا اغستو پر ځای د ایل این جی پروجیکټو باندې کار ځکه کوي چې پکې د حکومتي تنانو خپلې ګټې دي. پرویز خټک وایي څومره بار ملکی کپنو سره صوبای حکومت معاهده کړې دي هغه کې دا خبره شامله ده چې ګټه کې به لس فیصده د صوبې په ترکې به لګول کیږي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وو چې تاسو یې مهم بوله
د راکیا نوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
دا د وایس اف امریکا جبري ډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو خبرونه له دوام لري. او اوس هم یو بل رپورت هلور د ساسو پام را ګرځو چې د پاکستان د تجارت مرکزی وزیر پرویز ملک نن د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس کتنه کړې ده او هلته له تجارانو سره ملاقاتونه کړي دي. او د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې ترڅنګ په هغه ایالت کې تجارتي هلو ځلو د زیاتولو باور یې ورکړی دی. خو د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاته د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری ویلی دی چې د ډیرو پښتونو جوابونه نیمګړي پاتې سوي او د تجارت مرکزی وزیر سره د هغه جوابونه نه و چې پکې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاره کې د خیبر پښتونخوا برخه او هم له افغانستان سره د تجارت زیاتولو په اړه نور تفصیل راکوي هم مدثر شاه په دې رپورت کې.
د تجارت وفاقی وزیر پرویز ملک د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز دوره د دې د پاره وکړه چې د ځایی صنعتکارانو او تاجرانو په ستونزو ځان خبر کړي. په دغه موقع د صوبې د نورو سیمو څخه هم راغلو صنعتکارانو نوموړي ته وار په وار هاغه د وفاقی حکومت ناسمې پالیسۍ او قوانین په ګوته کړل د کومو له وجې چې دی سر ټکی. او د چیمبر صدر زاهد شینواری وفاقی وزیر ته وویل د دې ځای د زیاتره صنعتکارانو او تاجرانو کاروبار افغانستان سره تړل دی. سلور پنځه کاله وړاندې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه نیمو اربو ډالرو کاروبار کېدو. وفاقي حکومت ته به په لویه کچه ټیکس هم میلاوېدو او هدف دا و چې دا به پنځو اربو ډالرو ته جګولی شي. خو زاهد شینواری ډیو راډیو ته وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د بندېدو له امله دا اوس صرف 500 کروڑ ډالرو ته راکوز شوی دی.
سلور پنځه کاله کې دا دوه نیم ارب ډالرو نه اوس چې دی صرف 500 کروڑ ډالرو ته راغورځېدلی دی. او چې کوم تیزی سره دا لاندې ورزیږي نو دا د جون 2018 پورې موږ دا ګڼو چې دا به بالکل 200 میلیونه ډالرو ته براشي یا به بالکل ختم شي. ځکه چې اوس دا په ختمېدو طرف ته ځکه روان دی چې کوم ریګولیټي ډیوټي پاکستان ولګوله او بیا دا کوارنټین ایشو کې د دې 200 ټرکونه یې سر کړی دي او کاټن والا ټرکونه اوس هم 150-200 ټرکونه دلته مولاړ دي چمن کې مولاړ. د دې پر په جواب کې که افغانستان په موږ باندې لږې غونې پابندیانې نورې ولګولې نو دا تجارت به بالکل ختم شي.
زیاتې د هغه طرف نه چې کم سامان راځي دلته نزي په دواړو دومره غټ ټیکسونه دي چې کارو باریانو ته واره نه کوي. دغه شان د پاسپورت او ویزې موضوعات هم تجارت کې خنډان پیدا کړی دي. د چیمبر صدر وای هر څوک د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی چارو په حواله تاو تریخواله موجود دي خو په کار نه و چې تجارت ته د کې زیان رسیدلی او وای ما وفاقي وزیر ته وړاندیز وکړ چې کاروباري خبرو اترو بحالولو کې زخپل کردار لوبولې شم. د غرض د سیمې کاروباریان په دې هم د وفاقي حکومت نه مرورو چې د چین پاکستان پاکستان اقتصادی راهداری کې پړومبۍ پروژو کې د خیبر پختونخوا هډو خیال نه دی ساتل شوی. او د چیمبر صدر نمو چې پښتنه وکړه آیا د سی پیک په حواله د وفاقي وزیر د جواب نه تاسو مطمئن یی؟ نو هغه وایي
سی پیک حواله سره زه مطمئن ځکه نه یم چې هغه جواب دی سره ونه. موږ دا وایو چې سی پیک کې چې کوم ارلی هارویسټ کې 2018 کې کوم پروجیکټس کمپلیټ کولو په هغه کې زموږ د صوبې یو پروجیکټ هم شامل نه دی. بیا چې کوم سپیشل اکنامیک زونز دي هغه موږ سلور پروجیکټونه ورکړي دي. صرف هتار والے پکې اخستې دي رشکې پکې وانه خستو ډي خانم پکې نه دی اخستې او کرک والے پکې نه دی اخستې. بیا سپیشل اکنامیک زون کې کوم چاینیز انویسټرز راځي زمونږ دا خدشه ده چې هغه به صرف لاهور شیخوپورا او په کراچۍ کې به راځي. هغه به زمونږ دی سپیشل اکنامیک زون کدوې ډیکلیئر هم کی بیا هم دله به خلک ناراضي.
او وای د تجارت وفاقي وزیر سره زمونږ د ډیرو پښتنو جوابونه نو. او سبا په ممبئی فروری وزیر اعظم خاقان عباسی سره زمونږ د دې ځای د صنعتکارانو او تاجرانو یو غونډه ټاکل شوې ده او هیله ده چې وزیر اعظم به زمونږ ټول مشکلات په لوی زړه واوري او د حل لپاره به سلاره راوباسي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو راډیو پیښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
د خبرونه په دې ځای کې مطبوعاتو ته کتنه غواړو. تاسو ته وړاندې کوو چې زموږ همکار مختار خلیل کړي دا راځي چې په ګډه سره وګورو چې په مطبوعاتو باندې کومه موضوع دا مهال برسېره ده.
د پاکستان په حکومتي معاملو کې او سیاسي، خارجي او دفاعي فیصلو کې د پاکستان د فوج په مداخلت د پاکستان په سیاسي حلقو کې کله ښکارا او کله د شونډو لاندې نیوکی کیږي، خو د پاکستان فوج د یوې خې منظمې منصوبې لاندې د هر سیاسي حکومت د سارن خپل کردار جاري ساتلی دی. پاکستان کې د فوج د سیاسي حیثیت په حق له د امریکې د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه ګڼه کې د پاکستان د نامتو لیکوال سلمان مقصود یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان فوج د خپل نوي مشر د قیادت لاندې خپل سیاسي اثر رسوخ ډیر زیات خور کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د فوج د موجوده سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا نه وړاندې جنرل راحیل شریف د ترهګرو خلاف د زبردست فوجي کار روایي او د سیاسي خلکو د بدعنوانو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال په بنیاد د مال جوړولو د ناولو کارونو خلاف د خپلو عملیاتو لپاره لویه نامه ګټلې وه، او دا اندېښنې کېدی چې د فوج نوی سر لخکر به دا قسمه کامیابۍ چری هم ترلاسه نه کړی شي. خو جنرل قمر باجوا د فوج د سر لخکر جوړ دونه پس د یو کال په لنډ شان موده کې په ملکی او خارجي پالیسو کې داسې پرمختګ وکړو چې دا وخت ورته پاکستان کې د باجوا حکمت عملی نوم ورکړی شوی دی. مضمون لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جنرل باجوا په دې سبب خوښ کړی و چې د فوج او د جمهوري حکومت ترمنځ د بخواګه تعلقات وساتي، خو سپریم کورټ میا نواز شریف جولای کې د یوې متنازعه فیصلې تر مخې د خپل منصب نه لرې کو. دې پسې د امریکي حکومت د رواني میاشتې په سر کې پاکستان باندې د هر قسم فوزی امداد بندولو اعلان کو، ځکه چې امریکه د ترهګرو خلاف په جنگ کې د پاکستان د ملګرتیانه زړماتې شوې ده. د پاکستان د فوج د میډیا د څانګې په بیانونو کې ویل کیږي چې جنرل باجوا د امریکي حکومتي چارواکو او امریکانو جرنیلانو سره ډېرې سپینې خبرې کړې دي. د امریکي د حکومت لخوا د امداد بندولو د اعلان وروسته جنرل باجوا په کلکه سره دا خبره کړې ده چې پاکستان به بیا چری هم امریکې نه فوزی امداد ونغواړي، ځکه چې پاکستان د امریکې د فوزی امداد نور اجتمن نه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د آی ایس پی آر د ډایریکټر جنرل غفور په قول پخوانی سر لخکر جنرل راحیل شریف د پاکستان په قدمی سیمه خصوصا فاټا کې د ترهګرو باقی مانده ټولې مورچې ورانې کې اغوی یې دانه وانکل. هر کله چې جنرل باجوا اوس په دغو سیمو او ټوله منطقه کې د امن راوستو کار ته لاس اچولی دی، په دې کارونو فوج د پاکستان په خلکو کې ځان لا ځای پیدا کړی دی. جنرل باجوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 1415 میله اوږد ځغن تار غزولو کار هم شروع کړی دی چې دا شان د ورانکارو لار بند کړی شي. د افغان مهاجرو هم افغانستان ته د لیګلو کار ته لاس اچولی دی، ځکه چې جنګیالي د مهاجرو په جامه کې مهاجرو کې د ننوتو له سببه بیا پیژندلې کېدی نه شي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ملک دننه جنرل باجوا د فوج د اثر رسوخ زیاتولو په زړه پالیسۍ کار بند دی. د تیر یو نیم کال راسي د جمهوري حکومت او د فوج تعلقات د خرابوالي اخیری حد ته راپریوتي دي. نامتو سیاسي کالم نویس او تجزیه نگار زاهد حسین وایي چې فوج نن سبا ډېره زورګیره او سخته رویه اختیار کړې ده، او خپل سیاسي اثر رسوخ هم ډېر خور کړی دی. خو بلخوا پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف هم د بې کچه لوی شمېر جلسې شروع کړي دي، او کله په ښکاره او کله په اشارو کې په عدالتونو خصوصا د سپریم کورټ په ججانو او په فوج د هغه په شریکه سره د لری کولو د سازش تورونه پوری کوي. د میا نواز شریف وفادار موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بلوچستان کې د میا نواز شریف د پارټۍ د وزیر اعلی د حکومت په ړنګولو کې د پاکستان د مخبرۍ د ادارو د لاس لرلو خبره کړې ده. سلمان مقصود نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په مسلم لیگ نون کې داسې قیاسونه خواره شوي دي چې فوج به را روان الیکشن کې د میا نواز شریف د پارټۍ د امیدوارانو خپي وهي او دا پارټي و اقتدار کې راتلو ته نه پرېږدي. د انتخابونو د ورستو کېدو اندېښنې هم کیږي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو په فیسبوک باندې مرسره لسی او د ترڅنګ په ټوټر هم مرسره لسی وی او ای ډیوا. او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان او افغانستان په زیاتره برخو کې نن د زلزلې تکانونه راغلي او راپورونه وایي چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې یو کوچنی انجلۍ د زلزلې له تکانونو څخه مړه او نه نور کسان ژوبل دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان کې له کراچي سره جوخت په ضلع لسبیلا کې نن د ورځې 12 بجو ته نږدې د زلزلې دغو ټکانونو یو شمېر سیمې ولړزولې. د لسبیلې د پولیسو اس اچ او امین لاسي وویل چې دوی اوس وړنګسو سیمو ته رسیدلي دي. د یوې چې و دوو ودانۍ ته زیان رسیدلی دی. یوه ماشومه چې عمر یې و 2 کاله ته نږدې دی پاک رسیدلې ده. و 8 کسان بیا ټپیان سوي هم دي. دغه ماشومه د سید علي اکبر د کور له نړېدلو څخه پاک رسیدلې ده. د لسبیلی مرستیال کمشنر شبیر مینګل وایس اف امریکا ډیوریجو ټلویزیون ته وویل چې اوس دوی له لورو پرتو سیمو سره د تماس نیولو تکل پیل کړی دی. په سملاسي ډول باندې د ځاني او مالی تلفاتو پاک له باندې دوی څه نشي ویلی. د پاکستان د زلزلې د مرکز له لوري وویل شو د لس بجو د لومړۍ د زلزلې شدت پر ریکټر سکیل باندې 4.9 چې په مځکه کې دننه پر 30 کیلومتر باندې لاندې والا. د دې مرکز د بلوچستان د ختیس په لور باندې د 40 کیلومتر په واټن باندې وو. دغه ډول پر 12 بجې 0 منټه بالا باندې دویم ټکانونه هم راغلل چې د زلزلې د مرکز له لوري وویل شو چې د دغه شدت بیا 6.1 چې مرکز یې یعنی په افغانستان کې د هندوکش په غره کې وو چې د 170 کیلومتر په واټن باندې لاندې والا. څرګند دی بي سي په 2013 کې هم لسبیلی سره نږدې په اواران کې هم زلزله راغلې و. په هغه کې هم یو شمیر خلک په حق رسیدلي وو او په سلګونو بیا ټپیان سوي وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوریجو ټلویزیون کوټا.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د 8:30 بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
نو قدر من اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال یو بل مهم موضوع ولوري ته زور چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ لاریون چې له ډیر اسماعیل خان څخه پیاده روان شوی وو د اسلام آباد په لور نن هلته رسیدلی دي. او د ډیوا راډیو خبریال عدنان بیټنی هم د دغه لاریون سره ملګری وو هلته تللی دی. ورسره د هغوی څخه به حال پوښتو او دا مهال زموږ سره په خپرونه کې د تلیفون په کرخه باندې ملګری شوې ده. ستړي مشي په خیر راغلی عدنان بیټنی.
خوشاله اوسم منزابی بی.
عدنان بیټنی لاریون په اسلام آباد کې د مهال په کوم ځای کې دی او د دې ترڅنګ دا چی پلان یې څه دی؟
مهرباني منزابی بی، زه خپل اربیدن کړ دا وایي چې د اسماعیل خان کم دی پښتون ته حفظ مومنت یو غورځنګ پیل شوی وو د روانې میاشتې شپږویشتمې نیټې څخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو راتېرېدو وروسته دا مهال پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په 15 کیلومتره لوېدیځ ترنور علاقه ورته وایي او دې ته را رسېدلی دی. د دې ډېر واضح چې کوم مطالبات دي نو په هغه کې تر ټولو اول په علاقې کې دی وایي چې هلته ماینز کوم چې شخص کړی شوي دي او خلکو ژوند لپاره ډېر لوی خطر دی. دې نه علاوه چې کوم وړای خلک عدالت خلک ته ولیکيږي او بیا هغه ته وژنه کیږي د هغه ودرونه او دغه څه چې کوم کډوال پورته علاقې ته تللی خو په علاقې کې چې کومه بده پیښه کیږي ترغه ورسته بیا حکومتي چارواکي عام ولس زوروي او د سره سره چې کوم په کراچۍ کې د پولیسو لخوا بیرحمه وژل شوی دی نقیب محسود د هغه لپاره د انصاف غوښتنه هم کوي او دغه د له سره زیاته مهمه ده چې کومه دغه وژنه شوی د نقیب محسود ولا هغه سبب لازمینه اسلام آباد شي په چې کومه د عدالت سره مړی په هغه کې اورونه کیږي ځکه چې هغه ته درې ورځې وخت ورکړ شوی د سین پولیسو ته چې د درې ورځې پورې دی چې کوم نو مول شوی ملزم دی او انوار هغه گرفتاری دی وکي خو تر اوسه پر دا گرفتاری یا مخه ته نظر راغلی تاسو ته بزدا هم وایي چې دا مسعود غورزنګ په نوم باندې چې کوم تاریخ شروع شوی وو او د بیل بیل لار تړدو وروسته اوس د پښتون تحفظ غورزنګ نوم اختیار کړی دی او د پښتنو مختلفو علاقو خلکو چې دغه غورزنګ سره د ملاتړ اعلان کړی دی انترنور علاقہ چې دا وخت د خپل انتظامات نیولې دي زما تاسو ته هم د شمالي جنوبي وزیرستان دغه سه ورسره چلان دي بندوبستي علاقې دي ټانګ د رئیس اسماعیل خان بنو لکی مروت لدینا په زیات شمیر سره مرشه په لار راتلونکو قافلې روانې وي د مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو لخوا نه دا سه ویل کیږي چې کمی قطبي غاړي دي لکه مومند ایجنسی د باجور د خیبر ایجنسی د اعلان دي ورسره بندوبستي علاقې دي صوبې چا صدا مردان د بس هر دته ترنور علاقې تر رسیدي او تر نور چې ځکه دوه ورځې په دې بیا اسلام آباد او خواته شکم دغه پیدل مارس په شو باندې مارس روان کړی دی د اسلام آباد تر ازي زما تاسو دا وایم چې د دلته اوس موږ چکم اسلام آباد پلس کلب وو هغه مخې ته لاړو نو الته هم داسې یو سټیج یا د غونډې طبيع شوې ده او داسې ګومان کیږي چې دا په اسلام آباد څخه خلک چې دی را غونډيږي او هلته به د اعلی حکومتي چارواکو ته خپل چکم اندښنې دي هغه سرګندوي او د دغه غورزنګ چې کله روان شوی دغه تحفظ لري چې د په علاقې کې د شتګردي په نامه یو جنګ سره مخامخ دي هغه په وجه د اقتصاد تبا سوی د دوی سماجی او ژوند چې د هغه ته ځان اوښته دي دین علاوه الته مورای عدالت یا داسې نوړ غمون اخستل کیږي چې په هغه کې عام ولست نقصان رسول کیږي خو په حکومتي الته چې په مخامخ کې کوم حکومتونه دي هغه به ته کوم توجه نور کوي نو ځکه د غواړي چې د خپل دغه چې کوم مشکل سره مخامخ دي د حالات سرواکو سره سوال دي پر اسلام آباد او پاتا خپل وکیل زما تاسو دا هم وایي دا غورزنګ چې کوم روان سوی دي پلاس کې پلاسونو کې خپل بشتري هم ځان سره راخستې دي او داسې امکان لري چې دغه غورزنګ چر په اسلام آباد کې تر هغه ورځې وخت پر پاتې کېدل غواړي چې تر څو پر دې دا غوښتې چې وي دا منل شوې نه وي
بيټنې سه وایا حکومت داسې کوم کارونه اخیستې دي چې دغه لاریونونو یا دغه مارش مخاوني سي او کنه
دا غورزنګ چې کوم مشر دی او تاندې منظور محسود هغه سره چې مو خبرې وشوي هغه ول چې پېښور چې داسې ځنې مقتدر قوتونو د سر رابطې وکړي په دغه حواله ورسره خبرې اترې وکړي خو هغه وی چې دا خبره دومره جامع او موثره ځکه نه وي چې دوی ته ویل شو چې کوم ایشینو چې د اختیار لري هغه لپاره به اوس د آینده لا عمل جوړوي خو دوی وی چې د ژوند په ویتور باندې خطر ورپېښته لکه الته دوی وی چې کوم خلک بورای عدالت وژل کیږي نو د حکومتي چارواکو نه غوښتي و چې د خلکو د یا کوم خلک چې شکمن ته وګوري نیول شوی دی نو د عدالتونو ته وړاندې کیږي دوی ته په حکومتي کچه ویل شوی دی چې کوم خلکو ریکارډ وي هغه به وړاندې کی او چې کوم خلک ریکارډ نه لري نو هغه په ولا باندې هیڅ نشي ویلای
دا څه ماین په ولا باندې هم دا ویل کیږي بیٹنه سیب آیا سیاسي ګوندونه هم د دغه لاریون سره ملګری دي او کنه دي ملاتړ یې کوي
تاسو ته ما وویل چې د جنوبي وزیرستان یا د نور علاقو نه چې کوم جلسونه روان شي په دې کې د تاسو د سماجي او سیاسي ګوندونو خلک لیدل کیږي د عوامي نشل ګوند چې کوم مرکزی جلسې کړي دي می افتخار حسین صاحب هغه 13 ورځې په پېښور کې دغه لاریون هرکلای کړي وو دغه سیدې چې کوم ځلې تنظیم د نشل یوت ارګنایزیشن هغه په خپل په دې لاریون کې ورته شامل دي جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې چې کوم ایم ان ای دی هغه دا کوم په تنور کې د هغه استقبال ته پلار دي دغه چې یو بل کوم پر سره ډله د محمود خان اشکزی ډله نو محمود خان اشکزی صاحب په خپل باندې اعلان کړی دی چې دا جلوس اسلام آباد تر رسیدو سره باندې د پی اسلام آباد کې هرکلای وي نو زه تاسو دا وایم چې کله کوم پر سره ډله دی چې کوم پښتون خاص سره سیاست لري نو هغه چې کوم سیاسي ډله دی هغه ملاتړ د غورځنګ تر لاسه ده
ډیر مننه بیٹنه سب چې دغه تفصيلات تاسو د لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کړل
ډیر مهرباني کوم ودان
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانوم زهرا شاه دي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو
د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین یم.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی کترمن اوریدونکو، اوس هم زو یو ورځ بیا پېښور ولوري ته چیرې چې مازورانو احتجاج کړی دی او دوی په خپل احتجاجي لاریون کې له حکومت څخه د خپل حقونو د ساتنې لپاره د قانون او هم دا ډول د تعلیم او د روغتیا د اسانتیا غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال حمید الله ور باندې ریپورت جوړ کړی او ریدو او لیدو ته ساسو پام را ګرځو.
مازورانو په دغه احتجاجي ناسته کې د پښتونخوا د حکومت نه غوښتنه کوله چې د دوی د اسانتیاو او د حقونو خوندي ساتلو صوبایي قانون د زر تر زره په اسمبلی کې د پاس کېدو د پاره وړاندې کړي. د شلو خپو سره جون کوونکی ایاز خان وایي حکومت ورسره درې کال وړاندې د دې قانون پاس کولو ژمنه کړې وه خو لا یې پوره کړې نه ده.
او زمونږ دا مونږ وزیر اعلی صاحب له دا مطالبه ده چې مونږ سره زر تر زره ملاقات وکړي، کنه چې ملاقات تاسو میاش کې دن نه دنو کې ملاقات مونږ کو بیا مونږ درنه ورکو کې ټول سہولت دی جی باقی کې داغه د پار صحت دی داغه تعلیم دی داغه علاج دی داغه چې کوم دا ټرانسپورټیشن پرابلم دی کنه داغه ټول داغه کې مطالبه مونږ لیکلې دي یو قانون پر هغه برابر شي کنه جی اوس کې یو مازور یو بلډینګ ته نشي خطه چې هغه کې قانون به وي چې هغه خپل هغه باندې کیس کولی شي چې دا بلډینګ ول اکسسیبل نه دی مازور د پاره جی.
په احتجاج کې شریک مازوران د بیلابلو مازورو سره جن کون کې خلکو. یو زنانا سرتاجګل وایي هغه زنانا چې د مازورو سره جن کوي ګران ژوندګي تیري او اکثره په جن ستوماني
هغه د سي مشکلاتي چې هغه هر څه ته ضروري بار نشي وته هغه مزدوري نشي کوله او خبره دا چې بس کور کې هغه ډیر مسایل وي او د سي خونی او د سي کورونه می چې هغه بار نه پری دي نو موږ د دې لپاره دا هغه کو چې موږ له کور کې سہولت میلاو شي منګلا چې څه حق دی هغه دی وکور را ته مې کوم سي مازور ډیسبل لپاره څه وزي پښ ولا یا دا سي کلش ولې یا چار سي وی کنه نو هغه موږ ته دی په کورونه کې منګلا دا تقریبا را کوي چې من یو دفتر ته سوال کو بل دفتر ته سوال کو منګلا دی مغل ته خپل زینو کې ملاوي.
تیرونه د یو غیر دولتي سازمان پاکومن لخوا جاری شوی یو راپور کې ویل شو چې 250% مازوران کمی شناخت کارډونه نه لري. دوی ته د صحت تعلیم روزګار او معاش مکې نشته او په ودانو کې د دوی د تګ را تک سہولیات نه دي برابر او دا چې دوی ته د بایزتا او خو وخت رول مکې نه حکومت ورکړي او نه ټولنې. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
اوس هم د سوات څخه یو ځانګړي راپور ولوري ته زو چې د سوات تحصیل بریکوټ په ککې کندو کې د غرونو په ډبرو کې 3000 کاله پخوانی یا زاړه داسې پینټینګز یا رسامو یې موندل شوې دي چې هغه راک پینټینګز هم ورته ویل کېږي او دا په ګڼ شمېر کې موندل شوې دي. نور تفصیلات یې تاسو ته د سوات څخه د ډیوه رادیو خبریال فیاض ظفر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سوات چې ورته د تهذیبونو، لرغونو آثارو او کلتورونو زانګو ویلې شي، د سوات تاریخ د 15000 کال نه هم زوړ دی. ولې چې دلته 15000 کال زوړ خار بازیراخ کار شوی دی. د سوات سرخار منګورې نه په 15 کیلومتره فاصله د تحصیل بریکوټ په غریزه کلی ککې کندو کې د غر په ګټو کې 3000 کال زاړه پینټینګ یا رسامۍ ښکار شوې دي. دا دغه کلی اوسیدونکو فضل اعظم وایي چې دا راک پینټینګ دی او دلته په غرونو کې یو شمیر دی.
یو راک پینټینګ دی
چې پکې مختلف قسم د لیکایانې د زناورو او د تصویران دي، پکې د سړو تصویران دي، او وسره دغو اګریکلچر چې کوم سامان د داخلي تصویران دي، چې د فدیزي کې په دې بورډ په یو کمر باندې دا اوس هم موجود دي.
تاریخ پوهان وایي چې د نن نه 3000 کاله وروسته د اودیانا سواد په وخت کې چې چا به لوست لیک نشو کولی، د هغې و خلقو به په دې غرونو کې په ګټو د پینټینګ یا رسامۍ جوړولې او رنگونه به ورله هم ورګول. دغه خلکو به د رسامۍ جوړولو وروسته د نږدې د یو غر نه رنګین کاڼې راوړو او د هغې نه به یې رنګ جوړو او دغه پینټینګس له به یې ورکوو چې 3000 کاله پس هم په دغه پینټینګ هغه رنګ ښکاري. په غرونو کې جوړ کړی شوي دغه زوړ پینټینګس کتوله اوس سیلانیان او د تاریخ طالب علمان هم ځي. دغه پینټینګ کتوله تونکي شوکت آی وای چې دای ډېر په عجیبه طریقه جوړ کړی دی.
دای سپا عجیبه طریقه جوړ کړی دی، یعنی د لپاسن او بای هم نه خرابې او د دې سه یو جوړ غند ځای جوړ کړی او دا راک پینټینګ سه جوړ کړی دی. دا د اغه وخت چې کوم سنسکریت اقوام او دا د هغو پینټینګ دی هغه جوړ کړی دی.
دا زړو اثرو ماهر فضل خالق وای چې په دغه رسامو کې دا مختلف شیزونو نخې دي چې په دې کې د انسان او د بیلابل زناورو عکسونه شامل دي. دوی وای چې یونانی مورخین ویلی دي چې 3000 کال وروسته دلته ډارډ نومې قبایل آبادو. په دغه سیمه کې په غرونو کې ځای په ځای دا رنګ رسامۍ په ګڼ شمېره موجود دي او د هغه وخت کاریګرو دا رسامۍ په داسې غرونو کې جوړې کړې دي چې نه پرې نور لګي او نه ورته د باران د اوبو څاڅکي تلی شي، او دغه وجه ده چې 3000 کال وروسته هم دغه رسامۍ یا دغه نښې موجودې دي او ښکاري. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دغه تر منو اوریدونکو اوس هم یو بیا زو پېښور ته چیرې چې په مرکزی بازار کې یو سپینجر سړی له ډیره وخت راسي جواري خرڅوي او وایي چې مخکې گزاره کېده خو اوس ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د دې ګزران سخت شوې ده. سادیه قاسم شاه ورسره خبرې کړي او ردو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
زمانو دے محمد گل زیر دے تڑیر ور کوٹے راغلی ما پل محنت کو ما پل مشقت کو ما تڑیر وقت نجی
تکم سرسری او سمر مدادل تا
دیر جی جو دا مستاقبات یما اسی دن کم دا دیر دیو پی خبر یو جی من مشران مقلی دا پی خبر یو ادائشی دا دیر دیو جی
دا تاسو سد مین چکم بازار دے دلتا دا کم چې کیپیټل سینما دا په دې صدر کې دا وخت ما خپل اخري سینما پاتې ده د تیر ورځې په جون راځو تاسو دلته د نینی خرڅوي
جی
د دې ځای انتخاب ولې کړو او دا نینی ولې
خرڅوي دا جی د موږ سرانو د تکي مطلب په خوابه سلیما غانی ډیر زیات مطلب رښونه وو وي او خو فلمونه وو په خوانی اوس مطلب سلیما غانی ډیر زیات مطلب دې ختم شي کارونه نشته جی اما مال دا خدای وو بچی دی دا وو وانو بس مطلب دی سوک سکی کلکار بھی کلنی او دی اس دور کے خود دیر جی زیاد پریشانی دا
تو اے اس دور کی تاسو پریشانی زیاد تن زور دور تن دا
او زور دور جی دی رخوا جی اپا خواب بزان یو بس یو بزان یو کس چکم نینو زرگا بے ساتن او اس چکم دی سل بسل لگے جی کورن پورا کی جی سنگا کاروبارات باندې ډېر اثرات یې را پرېوتلې دي. مکه به مال لخدې سره هر سړي به خپل کار ژوند به کولو خو مزدوري به وه محنت به زیات وو کاروبار کې برکت ډېر وو وخت مطلب په خوا ډېر ښایسته وخت وو جی اوس چې کم دي آو جی اوس چې کم دي اوس مطلب کاروبارونه ډېر زیات خراب شي صدر ډېر ښایسته وو جی دوکانونه دومره نو مطلب مصروفیا ډېره زیاته وه اوس ځان دوکانونه ډېر شو کاروبارونه مطلب شته دی خدانه کارونه دې څه خاص نشته دی مطلب چار پانچ سو باندې خو نن زباړو د چا غوږ نه ګري چار پانچ سو روپیه ورځ نو چار پانچ سو باندې به کور ساتي خو ځان به ساتي هلته کې ځوانه خدای څنګه نیولې دی دومره راکه موږ چې راشي د شلو سودا دي وایي زموږ په کلي کښې خو دا دومره ډېر دي راشي هلته چې لاړ شي ګران ګران سوټونه دي هلته دا نه وایي چې دا دومره دي او دلته چې موږ راشي نو دا دومره یتنه دي مالک ګران تیاره مسله او هلته چې لاړ شي نو د واده جوړه ځان یې خدای دې مړ شه موږ خلک یا سیم نه شو او نه نه کتی شو دا څه شی دی څه شی نه دي دا دومره دا بلا کومه جوړه ده
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه رادیو او ټلویزیون خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسي او د دې خپرونې وروسته به زموږ همکار بیروز خان صاحب راځي او ستاسو سره به د نقیب الله محسود د وژنې په تړاو یا موضوع هم وړاندې کړي او تاسو هم کولی شئ خپل نظر په خپرونې کې شریک کړئ. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
او د دې تر څنګ تخنیکي اړخ ته اوس موږ همکار کلیم افضل تاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لویه لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.